سلامونه او ستړي مسی وخت د ماشام شپږ بجې دی د مشال لیډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم په دې غړي کې به درته یو شمیر ریپورټونه تبصری او شننې اورو خو د سر ریپورت هم دا وي چې د پاکستان اسلام آباد عدالت عمران خان ته په اوو مکرمو کې حفاظتي ضمانت ورکړې دي نور ریپورټونه هم شته خو پایل به له خبرو وکړو اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تا په اوو مقدمو کې تر گرفتاری مخ کی حفاظتی ضمانت تور کړی دی د افغانستان په سر شهر کابل کې طالبانو حکومت بهرنی چارو د وزارت ودانی مخې ته نن 14 نسویچ په کې لښته دغه شپږ کسان وژل شوي د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود به روانه میاشت له خپل ایرانی سال سره ملاقات کوي او سم دا خبرونو تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اوو مقدمو کې تر گرفتاری مخکې حفاظتي ضمانت ورکړی دی نوموړي د ګډوډي پیدا کولو او ترګري په تورونو له یو شمیر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه یې ردوي هغه مقدمې د مارچ پر 13 په اسلام آباد کې د توشخانې په قضیه کې ضلعي عدالت د حاضریتو پر وخت د تاوتریخوالي د پیښې له وجې دایر شوې عمران خان د مارچ پر 28 د دروغ قضیو په ترڅ کې له لاهور های کورټ حفاظتي ضمانت ترلاسه کړی و دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیس وایي انتظامیه د نن په پلازمینه کې د جنایي قانون 144 ماده نافذ کړې ده چې ورسره سم پر ولسي غونډو په یو ځای کې له 50 څخه زیاتو کسان پر غونډېدو د موټرسایکل پر غبرګر سیال سپرلۍ او وسلې پر ګرځولو بندیز دی په همدې حال کې د پاکستان برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا ټلویزیونونو ته حکم کړی چې د مارچ پر 28 یعنی نن دی د یوې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د غونډو لاریونو او جلسو په اړوند ژوندۍ خپرونې نه کوي د بر جنوبی وزیرستان د سرروغه د بلدیتی ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه دی زیات کړل سي د مارچ پر 28 مشال ډیرو سره په خبرو کې د سرروغه د یو ویلج کونسل چیرمن اسحاق مسید وویل حکومت د پوره ډیویژن د لسګونو زور خلکو لپاره د روژې په میاشت کې د اوړو د ویشت یو مرکز جوړ کړی دی
د میجر دی زیل انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دی آلکا په سب ډیویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دی په 15 تحصیل نه شي یو پوینت دی د کلاو کړای دی چې هغه خالی په سراروغه باندې دی
د ایساق مسیر په خبره په سراروغه کې د اوړو له دې مرکز څخه د شوال کانی ګورم او شکتوی تحصیلونو خلک ډیر لري پراته دي چې دغه ته ورته ګورته د گاډو د زیاتو کرایو لامل هم ګران پریوزي بلخوا بر جنوبی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد بیوائی چې ډیر ژر به د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه زیات کړل سي د پدې سال کې د چې وزیر اعظم شهباز شریف د روژې په میاشت کې ولسره د مرستو لپاره د وړیا اوړو ورکولو اعلان کړی خو له شکایت کوي چې د مرکزونو د کموالي لامل پکې د ولس ګڼه ګوڼه وي او خلکو ته په اسانه توګه دغه اوړه نه ملاوي شي د افغانستان په سر شهر کابل کې د طالبان حکومت بهرنی چارو د وزارت ودانی مخې ته نن 14 نسویچ په کې لښته لږه شپږ کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي د کابل لپاره د طالبان د امنیت قمانداني ویاند خالد زدران نن رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخې ته تر رسیدو وړاندې په نښه شو خو د هغه په خبره د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې هغه سره چاودیدونکي توکي چاودنه کړې چې لامل یې شپږ ولسي خلک وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي پرخوا په کابل کې ایمرجنسی نړیوال روغتون په خپل ټویټر باندې لیکلي د بهرنیو چارو وزارت مخې ته شوي له 14 دوی ته دوه مړي او 12 ټپیان وړل شوي په زخمیانو کې یو ماشوم یاد شوی تر اوسه کمنډالي د دې ذمہواري نه ده منلې د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس سپا ویلی چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود به په روانه روژه میاشت کې خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالحیان سره ملاقات کوي اژانس نن لیکلی چې دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغولو د تړون له مخې کېږي اژانس زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوم ځل لپاره په ټلیفون خبرې کړي او د روژه میاشت کې په لیدو سره سلا شوي دي روژه شهی د اپریل تر شلمې پای ته ورسېږي دواړو هیوادونو چین په منځګړیتوب د مارچ پر 13 د یو بل سره تر اوو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولي سلا شول سعودي تر هغه وروسته د ایران سره اړیکې پریکړې کړې چې د 2014 کال کې ایراني مزارچانو په سعودي عرب کې د شیا عالم نمر له اعدام وروسته د سعودي عرب په سفارت برید وکړ. دا خبرونو پای. تاسو مشال ریډو اوري او دا خبري غړي ده. خبري غړي کې به د جنونو ريپورتونو ترڅنګ دا مهم ريپورتونه ولرو. اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اوو مقدمو کې تر گرفتاری لمخې حفاظتي ضمانت ورکړی. د پاکستان روان سیاسي کړکیچ ته په پام د دې هیواد ولسمشر عارف علوی او وزیر اعظم شهباز شریف یو بل ته داسې خطونه لیکلي چې کارپوهانو په فکر له کبله د دوو مهمو ادارو ترمنځ اختلافات زیات شوي.
دا خط کومنګ وګورو دا د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس ټکراو دی چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې تحریک انصاف ته پاره استعمالیږي او بره پی ڈی ایم استعمالوي.
په پاکستان کې د روژې میاشت شروع کېدو سره په خلک شکایت کوي چې د خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوي. هم د دې ګرانی پر ضد پرون په کوټه کې مظاهره شوې.
زای په داسر چې د 10 روپۍ شای د ټیم په 100 روپۍ خرڅول کیږي او د سرکار او د حکومت په سرپرستۍ کې ریډي والا ار دکاندار بل د پسند قیمت یې دی.
په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د استعمال زیاتېدو سره میندې او پلرونه اوس د خپلو ماشومانو د کنټرولولو له چیلنج سره مخامخ شوي. دوی څنګه خپل ماشومان د ټکنالوژۍ له ناوړه استعماله راګرځولی شي؟
تاسو سیٹنگ سلاف شیل تا پیرنٹل کنٹرول جو آپشن دے پیرنٹل کنٹرول نہ دا سیزن پر کنٹرول کی جائے کتام چی دیش شکم کا موبائل ایپ تازی ماشون تا پری دے
دا دیتر سنگ نو ریپورٹون ہم لرو لمشال ریلو سرم سے. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان نن د حفاظتي ضمانتونو لپاره په اسلام آباد عدالت کې حاضر سو او اسلام آباد های کورټ واغه ته په اوو مقدمو کې د حفاظتي ضمانت ورکړي، یعنی تر نیول کېدو مخکې حفاظتي ضمانت ورکړي. پر دې باندې د ګډوډۍ پیدا کولو او ترګري په تورونو له یو شمیر مقدمې وي چې نوموړي وایي دا کار نه دی کړی. دا مقدمې د مارچ پر 11مه هغه مهال جوړې شوې چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د توشخانه په قضیه کې ضلعي عدالت ته حاضرېدی او پر دې مهال باندې تاو تریخواله وسی. تفصیل له خپل همکار طاهر خان اورو.
اسلام آباد های کورٹ د عمران خان د ضمانت درخواست منظور کړی دی او هغه ته په اوو کیسونو کې مقدمو کې عبوری ضمانت د اپریل تر شپږمې نیټې ورکړی دی. عمران خان عدالت رجوع کړی و ځکه چې د 13 مارچ باندې کړی دی اسلام آباد کې عدالتونو ته حاضرېده. نو هغه وخت کې تشدد پیښ شوی او بیا د عمران خان او د پی ټی آی د ځینې مشرانو خلاف مقدمې درج شوې چې په هغې کې اکثر کې د شهادت د فات هم وو. نو دغه خلاف بیا دغه د اسلام آباد کورټ ته رجوع کړو. اسلام آباد کورټ خو یو دغه ضمانت منظور شو. دویم د عمران خان نن دا ګیله کړې وه چې دنه سکیورټي چې د تکم امنیتي کسان به سره وو د حکومت لخوا هغه دنه اخیستل شوي دي او دی فقط خپل امنیتي کسانو سره نن عدالت تاجر شوي دي. نو په هغه بیا عدالت کې ډېر بیا باس وو او عدالت بیا عمران خان ته وویل چې عمران خان ته خطر شته ځکه چې په ده باندې حمله شوې ده. په نومبر په 3 باندې حمله شوې وه، دی پکې زخمي شوی هم وو. بیا ججانو دا هم وویل چې تکم د دوه رکنی د ججانو هغه یو بینچ او د چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ مشري کوله. نو امیر فاروق هغه دا موی چې پاکستان کې دوه وزیر اعظمان اغي باندې اوا جدي شوی دي. په یو وزیر اعظم باندې حمله شوی ده، نو باید چې د وزیر اعظم د اخوانی وزیر اعظم په حیث باندې عمران خان ته د سکیورټي ورک لري. نو بارل سکیورټي موضوع هم واخو بارل د عمران خان مسله حل شو او هغه ته اوس ضمانت ورکړل شوی دی. او وکتی شي چې بیا شپږم اپریل پورې سکیږي. آیا د چې کوم ځایونو کې مقدمه درج دي الته هم د ضمانت لپاره ورزي او قسم خوص عدالت پولیس ته حکم کړی دی چې عمران خان گرفتار نه کیوي نه نشي.
عمران خان اوس له اسلام آباد روان شوی دی لاهور ته ځي کنه دغلط پاتې کیږي که څه وایي؟
نو دا خبر خونیشته خو مازی کې چې کله د اسلام آباد راغلی دی نو دی واپس لاهور ته تللی دی. 13 مارچ باندې هم تللی و. 13 مارچ خو بیا دا دعوه کړې وه چې د خوالته ځان بچ کړو دی لاهور ته ورسېږي، ځکه د خو په مازی کې دا دعوی هم کړی دی چې د مرګ پلان جوړ شوی دی. نو بهرحال دی د امنیت خبر کې نو ځکه چې په دوه نومبر کې کله حمله شوې وه هسپتال نه روسو بیا دی په لاهور کې خپل زمان پارک پالکه کې چې کوم د کور دی هملته پاتې دی. او دا چې ډېر احتمال او امکان شته چې نن هم واپس لاهور ته راشي ځکه چې د هغه ځینې د خپل ټول کارونو پر مخ وړي.
عمران خان ته د عدالت لخوا د حفاظتي ضمانت ورکول په اړه مو له خپل همکار طاهر خان څخه حال اوریدلې. او سم یو بل موضوع تر راځو کچم دغه موضوع هم له دې سره تړلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف په هغه درخواست نن اوریدنه کړې چې د انتخاباتي کمیشن په پنجاب سم صوبه کې د انتخاباتو د ځنډولو د فیصلو پر ضد ورکړې دي. عدالت د مارچ پر لومړۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن ته امر کړی و چې په جنوري کې د اسمبلی پر تړنګېدو وروسته دي په نوي ورځو کې د نن په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې انتخابات وکړي. ټاکل شوی چې د پنجاب اسمبلی انتخابات به د اپریل پر 1 کېدل، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 2 اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر 8 ځنډوي. همدې پریکړې پر ضد تحریک انصاف عدالت ته تللی چې نن یې لومړۍ اورېدنه وه. او تفصیل له اسلام آباد څخه د شایسته حکیم په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې په سپریم کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې انتخاباتو په ضد کیس اوریدنه وشوه چې د الیکشن کمیشن وکیل په دواړو صوبو کې د ټاکنو ځنډولو په اړه تفصیلي دریز وړاندې کړو. په دغه مهال د سپریم کورټ جج چیف جسټس عمر عطا بدیال وویل چې آیا د الیکشن کمیشن سره د ټاکنو شیډول بدلولو اختیار شته او کنه. وویل چې پوښتنه دا چې الیکشن کمیشن دومره اوږدې مودې لپاره ټاکنې ځنډولی شي او کنه. عدالت د دې وروسته اوریدنه د 13 مارچ پورې وځنډوله. په عدالت کې د ټاکنو په اړه روان کیس باندې په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن بشال ریډیو ته وویل
لن پیله سماعت وشو او په هغه کې چې بنیادی سوال چې هغه دار اوچت شو چې آیا صدر مملکت عارف الوی کم تاریخ چې دی هغه ورکړی دی الیکشن لپاره، آیا الیکشن کمیشن چې دی آئینی طور او قانونی طور دغه تاریخ چې دی هغه بدلولی شي که نشي بدلولی، موږ به دا سوال چې دی بدی باندې به روان وخت کې سماعت کوو. چونکه سپریم کورټ چې دی هغه ته اوس یو غټ چیلنج دی، ملک چې دی هغه کې غټ آئینی بحران دی او سپریم کورٹ چې کوم ججان دی وخت په بنچ کې دی پاغه مانی د مخالف ګوندونو طرف نه اعتراضات راوچتیږي چې دا ججان چې دی دا غیر جانبدار نه دی او مطالبه کوي چې را فل بنچ دی غدي جوړ شي.
په کال 2020 کې پاکستان تحریک انصاف په صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عام ټاکنو لپاره اسمبلیاري باندې کړې او دې ترڅنګ د قابل اسمبلی د یو ډیرو غړو استعفاګاري ورکړې. چې وروسته الیکشن کمیشن د پاکستان صدر عارف الوی په وینا د مارچ په میاشت کې په یادو صوبو کې د ټاکنو اعلان وکړ. ولې بیا وروسته الیکشن کمیشن د خراب امنیت اندېښنو له وجې ټاکنې د اکتوبر میاشت پورې د غځولو امر جاري کړ چې پرې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سختې نیوکې وکړې. شایسته کی بشال ریډیو اسلام آباد.
او هم د دې موضوع یو څرنیز اړخ ته راځو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې هواد ولسمشر عارف الوی ته په یو جوابي خط کې ویل دي چې چلند یې به طرف نه دی او په دې توګه د ولسمشر لټاکلې آئینی دندې سره سمون نه خوري. دا تر هغه وروسته ده چې ولسمشر د مارچ پر 14 وزیر اعظم ته لیک واستولی او په کې ورځ خو غوښتل چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو وکړي. ولسمشر په دې کې وزیر اعظم ته سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وکړي چې انتخابات وشي او د سپریم کورټ پریکړه عملي شي. ځینې شرونکي وایي د وزیر اعظم او ولسمشر ترمنځ د انتخاباتو د کولو یا نه کولو پر سر اختلافات شایي نور هم زیات او په نتیجه کې د هیواد سیاسي بحران لا پسې ژور شي. غلام غوث په دې اړه څېړنیز رپورټ جوړ کړی.
وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته په لیکل شوی ځوابي لیک کې تور پورې کړی چې د ولسمشر چلند بې طرفه نه دی او د ولسمشرۍ په توګه دا د هغه د څوکۍ د آئینی حیثیت سره سمون نه لري. دا د هغې وروستو ده چې ولسمشر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولی و چې پکې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې وه. د ولسمشر د دغه خط په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار عطا تارر د مارچ په 26 نیټه د شهباز شریف لخوا په 15 مشتمل ولسمشر عارف الوی ته لیکل شوی ځوابي خط خپور کړو. په دغه خط کې د ولسمشر د انتخاباتو په غوښتنه سختي نیوکه شوې دي او په دې کې ویل شوې دي چې ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بیانیې پلوي کوي او په دې وجه د ولسمشر چلند د ولسمشرۍ د بې پلوه آئینی منصب سره سمون نه لري. د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نمی د وزیر اعظم هاوس او د ایوانی صدر ترمنز د انتخاباتو کولو یا نه کولو په سر د دې تصادم په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې د دې سره به سیاسي معاملات نور هم پیچلي کیږي او سیاسي تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي.
تاوتریخوالی د دواړو ترمنځ ډېر زیات شوی دی. او چونکه عمران خان دی له هم د دې خبرې پته ده چې د صدر پاکستان چې کوم عارف علوی صاحب دی هغه دا کردار نه جوړیږي، ته هغه لپاره په آئین کې چې کوم بدلونونه شوي دي او اوس چې د وخت کې صدر سره کوم اختیارات دي په هغه کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه صدر اوس په دې وخت کې نشي کولی د بطور سیاسي پارټۍ ورکر، خو هغه اوس دلته موجود نه دی ځکه چې صدر خو د ټول ملک وي، هغه خو د یو جماعت هم نه وي. نو بل طرف ته هم تاسو وګورئ هغه هم د آئین خلاف لګیا دي، الیکشن چې کوم ایسار کړی دی اوس خو په کې دا خبرې هم شروع شوې چې کېدی شي اړو ملک کې الیکشن هی ونشي.
په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر د ولسمشر عارف الوی او د شهباز شریف لخوا یو بل ته دا لیکونه د هغې وروستو استول شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوی ورځو کې دننه په دواړو تحلیل شویو صوبایي سملو د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه، او بیا وروستو د ولسمشر لخوا د پنجاب لپاره او د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د پختونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره نیټې هم اعلان شوې وې. خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو په وجه د اکتوبر د میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو ځنډولو امر جاری کړی و. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي
تغه 500 صفو باندې د وو نکاتو مشتمل دا خط کمنګ وګورو، دا د ادارو ټکراو دی، د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس د دوانو ادارو ټکراو دی چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره استعمالیږي او بره پی ڈی ایم استعمالوي.
ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم د لیک په غبرګون کې په سمدستي توګه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې هغه د تحریک انصاف د ملاتړ کولو تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ټول اقدامات یې د عین سره سم دي. د ولسمشرۍ د منصب سنبالونو نه وړاندې عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف یو مهم سیاستوال و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د پاکستان مرکزی بانک د هیواد له بهر په واریدونکو شانو باندې د کیش مارجن په نوم لګولي شرط ختم کړی دی. تر دې پالیسی لاندې یو عام کس یا سوداګر مکلف وي چې له بهره د یو څیز تر واریدولو مخکې په بانک کې یو خاص اندازه ډالر جمع کړي. دا چې حکومت دا پالیسی ولې خپله کړې او اوس یې ختمه ولې کړه، دا بل کراچي څخه د نیاز علي خان په رپورټ کې واورو.
سټیټ بانک چې د بهر څخه راغوښتونکي شیزونو باندې د کیش مارجن شرط ختم کړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دغه ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف او په ملکي دننه د کاروباري خلکو د فشار له امله پورته کړی دی. دا چې کیش مارجن څه دی، په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن د مارچ په شپږشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کیش مارجن دا و چې مطلب یو کس بار نه څه شیز راغواړي نو دا غي نه مخکې چې بینک ته ځي او هغه ایل سی کولاوي لیټر اپ کریډیټ نو هغه سره به چې دینو 100% هغه چې ته څومره مال راغواړي نو دومره ډالر به په بینک کې جمع کړي او بیا دا غي نه پس بیل سی کولاوي.
دغه ډول په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد بیا وایي پاکستان د کیش مارجن بندیز په ملکی د زری مبادله ذخیره د کموت لامل لګولې وو.
چې کله ملته به امپورټس نه راتل، را مټیریل به نه راتل، انټرمیډیټ پروډکټس به نه راتل نو هغه به چې کله په اکسپورټ کې استعمالېدل نو هغه به نه جوړېدل نو بار به اکسپورټس نه کېدل نو دغه وجه نه زموږ تجارتي چې کوم خساره وه هغه به هم امپیکټ کېده.
ډاکټر غلام سمد زیاته کړه کله چې د بهر نه راتلونکي سامانونو باندې بندیز ولګي نو د هغې سره قاچاق یا غیر قانوني مارکیټ ته لاره جوړ شي نو دا بل تاوان کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه خبریال مهتاب حیدر بیا وایي پاکستان دا ګام پورته کړو خو اوس ورته هم ملک ته د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې نور ډیر بندیزونه لري کول پکار دي.
دیوائی
سوپوری چې د نړیوالی مالیاتی ادارې پروګرام نوی بحال شوی تر هغه پورې دا بندیزونه په پوره توګه نشي لري کېدی. اوس هم د ایم ایف د پروګرام لپاره ضروری ده چې زمونږ په تجارت او په خصوصي توګه د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې چې کوم بندیزونه دي دا به په مکمله توګه ختمول وي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. سو پوری چې د ایم ایف پروګرام نوی بحال شوی اقتصادي مشکلات په موجود وي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په 26مه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د ملکی اقتصاد ښه کېدو د پاره به د ایم ایف سره معاملات زر ترسره شي او پاکستان به نه دیوالی کیږي او زیاته کړې ده حکومتي پوره هڅه کوي چې ملک د تل پاتې پرمختیا په لارې روان کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوسم د گرانی پاړه یو رپورٹ. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې گرانی روستر بلا زیاتیږي، خو په روژه میاشت پیلېدو کې په ټول هیواد کې په مختلفو ځایونو کې خلک دا شکایت کوي چې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي دي. په کوټه کې د مدني فعالانو نه حکومتي ټولنې کوټه ډیولپمنټ محاس لخوا ځخه پروند د زیاتې ګرانۍ پر ضد احتجاج وسو او د حکومت وغوښتل چې د ګرانۍ د مخنیوي هڅه دې وکړي او هغه کسانو خلاف دې کاروایی وکړي چې له خپلې مخې قیمتونه زیاتوي. په دې اړه به د سمت شبنم رپورټ واورو.
پر شپږم مارچ په کوټه کې د زیاتې ګرانۍ پر ضد د مدني فعالانو ټولنو احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت د زیاتې ګرانۍ پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج محل کیو ډی ایم یا د کوټي د ود لپاره کارکونکي نا سرکاري ټولنې غړي سرور محمد ابي بړي چې مشال ډټول چې دکاندارانو پر خپل سر د خوراکي شانو بي لوړ کړی دی.
په دا ګرانۍ کې د سیاست او د حکومت سره ملګری ملګری د دادي تاجران او د دادي هغه مافیا چې کم منافقوره د ذخیره اندوزه دي لکه سود خواره دي، دا ګرد یو مافیا جوړه ده په عام ولس مانی د دې ډیر بد اثر پروت دی. دوی بد اثر چې د لس روپۍ شی دا ټیم په سل روپۍ خرڅول کیږي او د سرکار او د حکومت په سرپرستۍ کې هر ریړۍ والا، هر دکاندار، هر تاجر خپل د پسند خپل د من قیمت دی، څوک پر د وهلو والا نسته.
د کیو ډی ایم یو بلغړی عبدالمتین خوزاده مشال ډټول چې حکومتي چارواکو او پرایس کنټرول کمیټي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره څه خاص کار نه دی کړی، ځکه خو ګرانۍ زیاته شوی ده.
موږ وایو د روزې په میاشت کې معمولا هر وخت به سي ګرانۍ کنټرول سي، دا کم سي خاص د ضرورت کم شان دي، د دوغ قیمتونه باید سي معلوم وي. دا په ټوله دنیا کې د سي د هر قیمت له مارکیټ راځي، دغه اسسمنت کړي، له اسسمنت بعد دغه قیمت تعین کړي، په خپل تاجر له یا په خپل کم سوکس کم شای جوڑی اگر دا اختیار کله په دنیا کې یو ځای نسته چې هغه من مانا په خپل خوش باندې دغه قیمت تعین وکړي. دلته بدبختی دا ده، دا د غوښ کم یونین دی هغه سره جمع سي، د پویس کم یونین دی یا لوی کم یونین دی، بهتا چې د مزو کم یونین دی، مافیاز دی، لینډ مافیاز موږ ته ویو، دا ټول را جمع سي او نظام مفلوج کی.
د حکومت له لوري د بلوچستان په بیلابیلو شهرونو کې بچت بازارونه جوړ شوي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر به په صوبه کې یو لک بېوزله کورنۍ ته خوراکي شان ورکول کیږي. پر شپږم مارچ د بلوچستان حکومت ویان دی په راهزم شاه مشال ریډو تول چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر په لومړۍ برخه کې 15,000 پارسل وړه ټولو ضلعو ته رسېدلې دي چې هلته به اولس ته په ارزانه بیه ورکول کیږي.
فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں
هغوی دا په لومړي ځل د بلوچستان په تاریخ کې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر ټولو ضلع چارواکو ته امر کړی چې د بچت بازارونو څارنه کوي چې بازارونه د ولس په ګټه تمام سي.
عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونا ہے.
پر اعظم شاہ دا هم وویل چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر د خوراکي شانو بي تر څارنه لاندې نیول سوي دي او د ګرام پروشانو پر ضد کاروایانی هم روانې دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې غریب خلکو ته د وړیا اوړو ورکولو یو پروګرام پیل کړی، خو په سواد کې ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې د اوړو د ویش پر مرکزونو د خلکو د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دا پروژه برعکس د ولس د ستونزو د لا ډېرېدو په ځینو مواردو کې د هغوی د سپکاوي لامل کېږي. پر خوا حکومتي چارواکي وایي په سواد کې د اوړو د ویش سلګونه مرکزونه جوړ کړي او هڅه کوي دا پروګرام د غریب ولس لپاره ګټور ثابت شي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د منګوري په شادره کې د سړک په غاړه خواوشا 300 نه زیات راجمشي خلک ویډیا وړو تر لاسه کولو ته په انتظار دي. شپېته کلن محمد صاحب چې د یو دکان په دړه خپل نمبر ته په انتظار دی وای
جوړ راغلی دی. اکرم ملک په تکلیفو پرونه راته ویل چې سار وخت راشه موږ منځو کو راغلی یو تو وز درغه ډنډي منډي دی وځه نشته بس دغه جګړې دی دغه غوې می دی
حضورت څومره دی د وړو کنه
کوټه چې دغه درې ټوړې ملل شنو مخه شکر دی خو چې دغه ملل شي نو کاروبار خشته نه مجبور یو دغه وجه نه شو.
زای اوسیدونکو سپینګری زړور خان وای چې پوخ ترکان دی خو د تیر سو میاشتو راهسي روزګاری نشته. دویم ورځ دا چې وړه تر لاسه کولو ته ورسي خو چې کله نمبر راشي ورته وای وړه ختم شوی دی سبا راشه.
تاسو ورجولا روزګار نشته اول تو ورکند تو ورکند نکته ته پیو ته ورکې اړ یو کوته خزه دی ا ماشوم لټه کې کوي ودای یار کوته ورسې کنه حکومت څه کوم لور نه دی د کور کوته ورسې د پیلدی د پښې د کور کوته ورسې بیزتی به ختم کی بیروکداری به ختم کی و حال تکول به ختم کی ته ما دشمن د تا دشمن یم دا خل جنگی جوال دی یو ته پیدا نشتا
اول شیر سلور پر دی وای مجو
او کنه دا
که بیا
تقسیم کون کے انچارج دا یونین کونسل شادر سیکرٹری ولی رحمان چلاس کے دخل کو شناخت کارڈ نیولی دوڑو ویشلو پاڑا اوائی
دا طریقہ دا چمگلا 28 دغه راځي پیکج جون راځي نو تمغه طریقہ دا کو چې څوک اول لغلی دی کم اول لغلی دی نو اغه نمغه 28 38 کارډونه غستی دي هم اخی 38 ته ملويږي او پاغي باندې داخله گواه دی الګه درځي صحیح ده
داخله خو بسولګلو دی نو دا واپس دي
نو د دې لپاره طریقہ دا زمغه صوبایي حکومت ته دا ریکوست نه چې دا کوټه سی وای کی نو دون بشری خلکو ته د خلکو ته بری لیب شي بل چې پوینټونه سی وای شي د خلکو ته بری لیب شي.
د سواد ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر شاهد الله لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه ټول سواد کې 2500 نه زیات دوړو ویشلو ځایونه ټاکلې شوی چې پکې د منګوري خار دیش ځایونه هم شامل دي او هر ځای ته روزانه په مخصوص شمیر سره وړه ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو او ریډیو خبرونه نیمای ته راغلی یو او په خبرو لنډیز بدروارو بیا په دوه نیمای کې بیا یو شمېر رپورټونه وی. اسلام آباد های کورد پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اوو مقدمو کې تر گرفتاری مخکې حفاظتي ضمانت تور کړی دی. نوموړي د ګډوډۍ پیدا کولو او ترګري په تورونو د یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه ردوي. هغه مقدمې د مارچ پر 13 په اسلام آباد کې د توشخانه په قضیه کې ضلع عدالت د حاضرېدو په وخت د تاوتریخوالي د توشېدو له وجې دایري سوې. د بر جنوبی وزیرستان د سره روغی د بلدیتی دارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا اوړو د مشر مرکزونه دي زیات کړي. پرون مشال ریڈیو سے خبر کی دس روزی د یو ویلیج کونسل چیئرمین اسحاق مسید ول حکومت د پورا ڈویژن د لسکول زور کول کول پارا د روزے پمیش کی د اوڑو د ویش یو مرکز جوړ کړی دی. وزیر اعظم شاہ بچ د روزے پمیش کی ولسل د مرستو لپاره د وړیا اوڑو کول اعلان کړی و. ولس شکایت کوي چې مرکزین د کمال نامل پکی د ولس کمګونه دی او خود آسان اوڑه نیلاوی شي. د افغانستان په سرشار کابل کې د طالبان حکومت باندې چارو د وزارت ودانی مخې ته نن 14 سویچ پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني ویند خالد ازدران نن رسنیو ته استولي پیغام کې وویل چې د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې په یو ځانمرګي بریدګر مخې ته تر رسېدو وړاندې په نښه شو. خو د هغه په خبره د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې هغه سره چاودېدونکي توکي چاودنه وکړه چې له امله شپږ لسیزې وګړي وژل شوي دي. د سعودي عرب سرکاری خبری اجانس سپا ویلی چې د دې هیواد باندې چار وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود به په روانه روژه میاشت کې له خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالحیان سره ملاقات کوي. اجانس نن ویلی چې دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغولو د تړون له مخې کېږي. اجانس زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو په تېرو څو ورځو کې د دوم ځل لپاره په ټلیفون خبرې کړي او د روژې په میاشت کې په لیدو سره سمستوي پروژه چای د اپرېل تر شلمې پای ته ورسېږي. اوسم د خبرونی دومینی مای تراغو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واردل ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیر نږدې وونه کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې او پریکړه کړې ده چې روژې میاشت کې به مخامخ هم سره وویني. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي د سعودي عرب بادشا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. اسدالله لودین په دې موضوع رپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نږدې یوې اونۍ په موده کې دغو وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړي او ژمنه کړي چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشته کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان خبریالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوي خو هغه د دغو ځایونو نمونه نه دي اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبرې او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څو کلونو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا اوو کاله وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماتیکو ادارو یرغل وروړ. په ایران کې هغه مهال مظاهرې په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوې چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګرۍ هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړې لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کاله وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن نه وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړي او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
د اسد لودین رپورت موریده. یو د افغانستان په اړه یو رپورت لرو. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي یو مسول وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لپاره فشارونه زیات کړي. په نهال کې په کابل کې پروند یو شمیر مظاهرچانو او په یو مظاهره کې د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کړ. طالبانو په واک کې لراته ګرسته د شوزو پر تعلیم بندیز لګولې دي. نړیوال غوښتنه ځینې کوي چې دا بندیز لرې کړي او طالبان بیا وایي چې دوی د دوی په تشریح شوي شرعي چوکاټ کې پر یو لایحه کار کوي چې دته یو لاره برابره کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسول وای پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤل پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبې په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضي لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پل سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادعا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسېږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوهم پرلپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمنی لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او سم جو جنوبی وزرستان ته ولدی ورسته بیا درته د ټیکنالوژي پر ماشومان باندې د اغیز په اړه هم ریپورت لرو او دارنګه د نفسیاتي بیمارانو په پاکستان کې زیاتېدونکي چې کبر جهان دی په دې اړه هم ریپورت لرو. خو اول بلارڅو وزرستان ته د اپر جنوبی وزرستان اوسیدونکو د روجي په میاشت کې د خوراکي شانو د قیمتونو لال وړېدل لوي شکایت کوي. د دې په خبره د وړې اوړو د ویش حکومتي پروګرام هم هغه رنګ چې لازم دی د سیمې غریب ولسته ګټه نه رسوي. خو د دې اډیشنل ډیپټي کمشنر ډیخ محمد مشالډو ته پروند وویل چې دوی کوشش کوي د وړیا اوړو د ویش مرکزونه زیات او ډیر خلک له دې پروګراما ګټه واخلي. تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د روژې په میاشت کښې د ګرونی په وجه د خلکې د واسطنه او خوراکي شایونه بهر وتلي دي. په دغې برعکس د سراروغ او ماکین سیمې دوه اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل
زمون بختلا دای تحصیل سراروغا کم عباد خیل سرا تعلق وار چه ده سوڑوروغا پا بزورک شه میش پکشه گرزی هیچ انتظامی موجود ندو ار ساری پا نمونا نرخی لگوا پلا مرزی دو پا پلا مرزی بنده چالی جی تماتر سه دی و 180 ریپای تا وار است دل و چه کیم است دی داغا و 170 ریپای تا کلو وار است دل ورسارا شب دو 170 تا وار است دل
ملک ریاض نو میں دائی چھ مہنگائی ہو پتل پاکستان شہ دو پہ امیر وزیدہ چھ رو راسیر ری کمانے چھ لشکی میں ملی ہے لیا ہاں یو تائی بوجھ پہ بروبار شویلے چھ گاڑی کریا ہاں پہ امیر رے یہ خانہ وہ ماکین تا 16 پہ دے وقت کریا دو نو لکھ اپتے ام دے امرو تے کلو پہ 300 پہ بنے کلو دائی چھ دیکان دور تا ویر شو آکارے پہ شتاد نو کے چھ ریڈ در تا وی چھ تایی جنا چھرے گاپ رو بندے لگیا یو چھ دلے ازغا پہ غریبی
دے سر آروغا ویلیج کونسل چیئرمین اساق ماسید ویائی چھ حکومت دے رجے پہ میاس غریب خلکے دے پورا دے مفت اوڑا و پیرا ڈیویژن یو مرکز جڑ کڑائی دائی چپ وجہ یہ غریب خلق داغا اوڑا و خستلک شے دے مشکلات سرا مخمخ شوی دی
حکومت اعلان کرائی دائی چھ کم غریب عوام دائی آگا تا پفری بندے دے رمضان میاش دے دی غالا اوڑا ورکاوی دی مجھا دی زل انتظامیہ چھ کم مشکلات تو جڑ کری دی آلکا پا سب ڈویژن لدک شے 15 دی پا 15 شے یو پائنٹ دے دو کلاو کرائی دائی چھ آگا خالی پا سراروغا بندے دائی دو شناختی بندے چھ کم خلق تا ریلیف ملاوی جی درے تلائی غالا ملاوی جی چھ 10 پا یوا تلائی شے بند کری شوی دو چھ چو پا شک تو شے دائی لیا پا شاول شے دائی لیا دلے دکن نګورم سایر تدای نو هغه خلکو چې دی دغه یو پیکج نه پورا سراروغه تدریمی نو دای ته چې مطلب په 3000 سره 3000 فائدہ وي دای چې په گاډی سے کریا کوي په 1200 روپے دی یو کاس کریا دو میجا دغه مطالبه کوي د حکومت نه چې دای دا اپر وزیرستان سنټر دی دا په ویلج کونسل باندې ورته جوړ کو نو د خلکو بیا د سہولت ای بیا په خپل کلی په خپل کور شه ورته ملويږي
ماشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے وشتنے دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تاکشیش وے آغوی وویل
فری آٹا حکومت دا بی نظیر انکم سپورٹ دا کنا بی آئی ایس پی اگر سر رجسٹر دا آگا خپل یو ایپ دا آگنا بغیر نکی نو چرتا کی نیٹ اویلیبل دا اوری مو پوائنٹونا کڑی دی خودن علاوہ بی سی سی برونی ور ڈائریکشن پکی ور کڑی دی دا پوائنٹونا نور زید کی کون کون زید کی ایس ایس پی آرمی ول نب لگ امداد وارو سدا پوائنٹونا زید کو انشاءاللہ دا بو نن خو کیونکہ رنڈے دا لے بی چی سابانا انشاءاللہ دا پوائنٹونا زید شد بل دا سپت ناختا گرانی پر بارے کے بی سی سیت کٹگاری کے لیے اسٹاگرام سے بانو دے ویلی سے تاسو بو
سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دے پاکستان حکومت نا دا وشتنا ہم وکڑا چی دے مفت اوڑا ورکاول سارا غریب خالکے تا رجی پمیاش نور خواروکی شائنا ورسول دے پورا دا دے دوی پسیموک شے دا ارزون بزورینا قائم کڑائی شی چی غریب خالکم دے رجی دا بختاور میاشت آرام سرا تیرا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د سی شنبی یا نه اونیز خپرونی
حجرا
په لسنی مو بجو
دا زوانانو غږ
په یو بجا
سروے
پا دونی مو بجو
باڈی وے
پا دریو بجو
دا مشال راڈیوی مجلہ
پا چلور نیمو بجو
دا کرخے پا غاڑا
پا پنزو بجو
اوسم دا موبائل ٹیلیفونو یا نوری ٹیکنالوجی دا مشمانو باندی اویس پڑا رپورٹ دا نفسیاتو ماہران وائی دا موبائل ٹیلیفونو پگڑون دا ٹیکنالوجی زیاد کارولو دا زینو انٹرنیٹی لوب سر دا مشمانو پر ذہن سترگو و جسمانی ودی ترسنگ پر نفسیاتو ہم خراب اثر پریوسی دا ٹیکنالوجی پوہان وائی زینی داسی انٹرنیٹی طریقی او اپلیکیشنو نستا چی اور سر مین دی پلورونا مشمان لتشد دڈکو او غیر اخلاقی موادو کتلو زخا راگر سوالائی سی پدیاڑا تفصیل دانے ساجمل پر رپورٹ کی
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي اوسنی ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي. رسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه یې استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېده او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بې هوښه او بیا یې سا ورکړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دواړو رډونی یا دواړو ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وجه چې بیټری کله بلاست شي بیټری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټری لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي دونه ټایم پر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ دی هغه نه کوم نه سره موږ دام کوچ د تیز د چارج پر موږ د فاسټ چارجینګ استعمال یو یوني موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي. نو موږ ته بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو دا یې د وجه هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریزیدا یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یاد وځي هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مېندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لکه داسې 15 ګنټې 16 ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم 16 ګنټې 20 ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دو سره لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دا چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتی کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لکه تکلیفي وته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان دا هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور، دوه خویندې او یو ورور وبښل. خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا دا مهال په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید له دې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
تاسو د نساجمل رپورٹ اوریدی. اوس یو بل رپورٹ ترازو بیا په خیبر پښتونخوا کې د نفسیات بوهان وای په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالات له وجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې شوې. د دې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څنګه سره ذهني فشار لاندې وي. دوی خبردار ورکړي چې سیاسي اړګړې او اقتصادي بوران هم داسې روان وي نو نفسیاتي ناروغي کې نور هم زیاتوالی کېدلای شي. زموږ چوکار ګلایس په دې موضوع د نفسیاتو بوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. پی ایس پی ټولنه په 1980 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نو نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسال کې ورکړي چې په ملک کې سیاسي اړېګړې دي. په دې رسو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړې. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانې زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال ریټی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بیچینی او دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوب ختم، خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی، ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي. مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دي، هغه کسان چې کوم انډستریالیست دي، هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس مین دي، اوی بد حال ده کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اند هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه. ناٹ اونلی لیڈیز، ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 50 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویان اخلي.
زیاتر عمده کیسټلو پام کوي او بیا چې زیاتر مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا التزولام شو، برمزي پام شو، بیا دا یوز کوي. خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه دغه نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلی دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی، دې استعمال بیا ډېر زیات دی. کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راضی بیا دسه خو مان خو ډیر زیات دی کنه هر سړی غواړي چش انفیکشن او دا مرای مرای نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیات حقیقي پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراش نو بیا ټول د سی سټل پرام دا شي نه یوز کیږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ پر بیان کی ویری دی چی د دوی خبرداری د سیاسی نویت نه بلکې پټولن کی د ذهنی ناروغوی مخنیوی په پام کې دی د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسی کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی د سیاسی اختلافات لوجه نه واضح په حقیقي ژوند کې بلکې پټولنیز رسنیو مداخله کو اړیکی خراب شوی دی تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهات او پاړې ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثي یا مکالمې امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چې دا څه بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه خلک عموماً دا داسې ګڼي چې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدی شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو ارب خلک له بېلابېلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو او ریو هم د خبرونې په پای کې درته نن د ریژې په ځانګړې لړۍ کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا بریزان لپاره د روژې څه احکامات دي. د موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پښتنه کړی دا هر هغه مرض چې د سړی کچیر روزه ونیسي هغه مرض زیاتیږي او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي هونه خود دې اچکم د روغتیا د پاره او د رغیدو د پاره وخت ټاکلې دی دغه وخت نه زیاتیږي هغه وخت وګدیږي او یا د سې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځيږي په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روزه اخري خو دې خبرې ته باید فکری چې کوم متخصص ډاکټر دا خبر ورته وکړه کته چې روزه ونیوله نو د روزې په نیولو باندې ته یا د مرز حتمی توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا ورسته کیږي زر شفایاب کیږي نه او یا مثلا د مرګ خطر دی نو په دې حالت کې د تروژه نیول شرعاً حرام دی جایز نه دی او د طبيب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی او کچیر داسي چې متوسط حالتي مثلا کولای شي چې دا په ډیر سختۍ سره روزه ونیسي یعنی سختي ور باندې راځي خو نه مرز ور باندې وګديږي او نه چې د هلاکت ترسيږي نو په دې صورت کې د ته اختیار دی چې دا انسان یعنی روزه نیسي او که روزه خوري ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض لپاره افطار شرعاً روا دی په هغه کې کوم مشکل نشته دی خو که چیرته ډاکټر ورته وویلي چې روژه نیول تا ته حتمی ضرر رسي نو په هغې صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاري په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی وروسته کیږي او یا چې د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځيږي نو په دې صورت کې ور باندې واجب دي چې روژه ماته کی او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړیږي، مرض د هغې د ژوند سره دائم دی تر څو چې ژوندی دی هغه مریض وي او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعث وي نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکی د فدیه مقدار دا من اوسط ما تطعمون اهلیکم چې کوم تاسو خپل خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقراو ته سهر او ماښام دوه وخته ډوډۍ ورکی. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مرشی په توګه.
د مفتی ذاکر الله ذاکری له دې خبرو سره د مشال لیډو د خبري غړي پای ته رسیږي. او زه عبدالحی کاکړ درته خدای په امانی وایم. د مشال لیډو راتلونکي خبرونه به تاسو بیا هم اوري او راتلونکي غړيانو کې به تاسو رپورټونه او اونیزه خبرونه اوري.